کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل انته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو ښوونځي تخریب کړي دي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادۍ رډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د ماینونو په سریا ویجاړې کړي دي. په جرمنی کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کال بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه وختن لیکې رد شوه. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنی ملګري چې 15 کلنه و د وشنې په جرم په زندان محکوم شوه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبري وکړي. ټاکل شوی دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. او په برما کې وی محکمې د رويټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړل. د محکمې د پریکړې نړیوالې غندنې راپور تکړي او د رسنیو او بیان په ازادۍ برید کړل.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل او سم ناجي سپې ته غوښې چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدل ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ لوبډله به د آسیې جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې افغانستان د سپتمبر په 10مه لومړۍ لوبه د سریلانکا او په 20مه نیټه له بنګلاديش سره لوبې ترسره کړي. د آسیې جام په دغو سیالیو کې به افغانستان په ګډون شپږ نور هیوادونه ولوبېږي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی نصر احمد عبدالرحیم زئی په ارجنټاین کې د ځوانان اولمپیک په جوړیدونکو سیالۍ کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالرحیم زئی په دغه لوبه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبې چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به پیل شي. او د جاکرتا په آسیې اولمپیک سیالیو کې چین د 209 اتیا مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونزو میډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو میډالونو سره دوهم، او کوریا په 90 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 20 برونزو میډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی. د انډونیزیا په قربتو په آسیې اولمپیکي سیالیو کې له 20 ګډون کوونکو هیوادونو نه 10 د میډال په ګټلو بریالي شول، خو نه نور بیا بیرته له میډاله پات شول. په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړو چې اته خزینه دي په 1400 ورزشي رشتو کې ګډون کړی و چې د برونزو د دوو میډالونو په ګټلو بریالي شول. دغه سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې وې چې 13 ورځ پای ته ورسېدې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو راپورونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دمګړۍ، نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. د دې دوو ولسوالیو اوسیدونکي غواړي چې د بیا رغونې کارونه په ښه کیفیت وشي او شرکتونه د قراردادونو له لاس په لاس کولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه د یو راپور د برابرولو لپاره د دې پروژو د کار د بهیر لیدو ته ورغلی.
دنا دلی ولسوالی په لور د غزیدلی سړک پر وړو وران سو ځایونه چې تازه پاک سوي د کرن دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګه په لویدیس کې د دریم امنیتي او زیاروند د بولان لسمی نادلی او مرجی ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چاري پیل سوي دي چې د دې وروستیو دوو کلونو د جنگونو پر مهال وران سوي دي. د دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګا سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټول هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سویول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زموږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سورای سورای کړی وو او په دې د دې لحاظه زموږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فیدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي، د شرکت ته زما خواص دادی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو څو کلونو سختو جنگونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سیول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 13 میلیون افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتر سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتر ورځوالی لري چې یو کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې مشکار نه کوو، په هغه ټپونه هم نشو. دا 10 کیلومتر په اردو کې په 4 کیلومتر سړک باندې د 15 سانتي په اندازه باندې نوې فرشه چوو او نور ټپونه چې دی هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي. بیا که د راتلونکي لپاره فنډ او امکانات پیدا شول ان شاء الله دا سړک به سراسر ټول مکمل موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بل لایم ولګیږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 13 میلیونه 109,350 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلیسي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
په دغه پخوانی دغه تر چې جوړ شوی و بې کیفیته و زموږ په نظر. دا چې نیم متر یا یو متر ا د اکل کنی نیم متر دغه پخوانی حالت څخه لوړ سي موږ وایي رطوبت به نه کوي نو دوام به پیدا کړي. دا اوس خو دغسې د تیر وار د خالي مځکې پر مخ باندې کیر توی شوي و هغه هم نازک و بیرته پټ.
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته یې د تګ راتک د کور د لارې د جوړولې د ابتتا دپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته یې دا دومره لوی ویاړ را وبخښئ چې په ټول هلمند کې یې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو تاکي اولیت ورته ورکوي. د دوی څخه یوه نړۍ مننه.
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي، په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤولین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو ورچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه یک مطلعم د سنگین ولسوالۍ د سرنکلایم دلته وز په کندهار کې اعلان وشیږم. دا زموږ د سنگین ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگین د ایس بیا تر سنگین پورې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې بند ده. زما دا هیله ده چې دا لارې نشي او دا زموږ خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې جو راځي. مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر دا ښاره یا تر لشکرګاه تر امرجنسي پورې را رسي یا پر لارې مړ شي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ شي روغ سړی وژني دغه لارې. نو زما دا هیله راپرا کې دغه زموږ لارې دي راځي.
السلام علیکم نیم زهیر زندانی در لوګر ولایت یاد رسوي څخه موږ د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله دغه د یاد لري عزت ته درخواست کله زیات میر خلک پاتره کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري ما دا پیغام تاسو مو رسو
السلام علیکم زله پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبر کوم زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک سته نه مکتب سته نه بل داسې اساس کار سته زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ راګل ازادي راډیو اوري د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ پروختیایي مرکزونو کې د خځینه ډاکټرانو د کموالي او نشټوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی خځینه ناروغانې له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی کله ناکله خو خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له دې خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د شیزینه ډاکټرانو کموالی او نشټوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د شیزینه ډاکټرانو نشټوالی او کموالی د شیزینه ناروغانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا چې زمونږ په درې څلور غټ کې نیکونه لري په هغه کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو د ماش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولا درې شپېته کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
ورورا بس مونږ د داشتارچی دی ولسوالۍ نه اوسو بس د کندوز کې هلته کلینیک ستاسو او خزینه ډاکټر نشته دی. مونږ خزي امیدواري باندې بس کله مړی سی او خزینه ډاکټر نه سی تر ښار ته سی راوړو بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی بس مونږه دولت ته دا غوړو سی مونږ ته خزینه ډاکټر ال دراوړي تر اوس دای مونږه مشکل عرف سی.
دا خلک وای ک کومه میرمنه دی ولادي ناروغي ولري نو د درملنې په خاطر د کندوز مرکز او یا تخار ولایت انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې پوګدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دیاړه وای
صحت په پښ کې باید دولت توجه نه کړي به جدي توجه وسی بعضی سیمې دي چې د لیرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سمزور ته برابر کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکټران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني. وایي چې دوی په دشتارچی ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون لري پکې ښځینه ډاکټران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکټرانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 5 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکټران او قابلګان موجود دي او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکونکي او قابلګان پکې موجود دي او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوی روختون ته را انتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې چې د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران هم د روانې اونۍ په پای کې په تهران کې سره وګوري او د ادلب ښار پر وضعیت خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په داسې حال کې چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې نوموړي له سوریایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه سي. تیره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ دی. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسیه او ترکیه سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحانی، ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبری آژانس د قاسمی له قوله ویلي چې خوشبین دی چې دا لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټوره وي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیاته کړې چې ادلب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قاسمی په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي او د دې په خبره ایران د یو ملاتړ په توګه حاضر دی چې تر هغه د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري او زیاته چې د عراق او سوریې په ګډون له هر ځای چې د ایران غواښ ورته متوجي وي دوی به په نشه کړي. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د سوریې لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفري سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې په سوریې کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه ادلب وضعیت نور ورته د زغملو نه دی. لاوروف په مسکو کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د سوریې حکومت هر ډول حق لري چې ادلب ښار له یاغیانو پاک کړي. په ټوله کې ویره دا ده چې ښایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. خود سوریه د بهرنیو چار وزیر ولید المعلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال پاړه د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په جواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زرغګونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قنداغه او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیکلوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب اېدا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغه له دوی سره په لیکلوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خونکې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
ا
خدیجه همدلته د کورس میدانې په چمن کې بکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب. هغه دی نور خزی اونجونې ملاړي په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم.
غم د خدای لری لری دا وایي چې کومه نوې لانجه ده کم هغه د میراث د حق خبره ده.
بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مې چې په خاوند باندې د یامه وار کړی و له هغې نه خو خبره یې.
اوهو خدای فضل کړی و بیل په ونه لګېدله و.
ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ماته یتیمان راپاتې شول.
خدیجې زړه دې په آرام که زما زړه م نری ده په خامه بانه ژړا راځي.
ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکړم او ته یې راته ولیکې. خو
ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟
خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکه وي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو.
ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟
نه پوهیږم زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکړم.
هفری مشوره خو ښه خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا وایي چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي.
هو ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي.
چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کي له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بغره باران ده بکلی راغل سراونا موسا گل جوڑ کم غلر گئیو غٹم بارونا.
واوا واوا زو دی پت مشا موسا گلی تا وگو رئی لکلا نچی دکوی ای حق پیش وائی سونا سخت سخت کارو نکوی.
سخت کارو نکو خود کو آخر دکور ور تختن که گم اول ایتا چه سیلاو لرگی را وڑی دی او مام که دیر لرگی طول کردی دی توائی که
لرگی طول آوا مام کچ دی فین ماینز تا ورگاد نشی اسی نا چی وی دی سی او تسا بد تسا آقا نور خلکو تم ورگاد کم. ای خلکو ای او تسیلاو لماینز را اوز دی آقا دی او دو گرون پسرونو بیاوری دی کردی.
یارا خدای داد گلیا ملګری د ډېر هوښیار سړی دی د چا خبره په ساتو کې تیلیدار دی ته وایې ښه.
کوم ملګری مې؟
کوم ملګری مې؟ دا لرګي چې ټوله وي دا په خپله موسا ګل ته وایې ښه.
ښه زه د بدمشانو دا هوښیاري په څه کې ده خو مې پرې خبر کا کنه.
لږ نه ډېر به دې پرې خبر کړم. دا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله
یاره بې شکه تا خو دې نو که د ځوانانو شورا خلک اشرته نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وې.
خدای دادا په عقل ښه ده ته ګوره د سیلاو څپې څوک غټ لرګی را وړ زه ورځم چې را وینیسم.
اے لے ودا یا مګوري او چپه نورم زورا ورشلې او را وګرځا هم دا لرګي دې پاس
لګ وار وکته وای ښا دا لرګي را نيزم. الا الا ودا دا را مړډ کتر نيزم دې چې سلا وېوډ با الا الا څه ته وای ښا
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوې حسابي ده هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بې تا مې د خدای نه کي که ستا مرسته نه وای له ما نه خو د شرکت حسابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوګونه د کړنی وی ډیر خراوان دی او خل شریکوال نه چې کوم توان کړی دی د چا خبره داخل لپاره به سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي
وای چې وخان ساتي دروازه بل وړګ دی په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو لګټو سره تاوان هم کله کله وی
هو ګلاله دا خبره خو دی بیخي سمه ده تاوان خو مو ولید خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو هره خوا به یې سنجوو له ټولو نه لویه خبره ده چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو
ته ښه وایې ګلالۍ اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته د خلکو باور هم لاسته راوړي
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي
ګلالۍ نامې خدای دی ښار ته چې راغلي یو دومره تکړه شوی لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده رښتیا ښه شو چې راپه یادې که زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم
په پوهنتون کې
هو که په زړه دې وي قول دې هم راسره کړی و نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې
نه هسې
هسې نه غواړې خامخا دې څه په زړه کې شته سپینه خبره راته وکړه
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي چې ته هم پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي
مولوی صاحب څنګه د آزادي خوښ شو دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی
ملک صاحب نوابه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن د سړي زړه پکې خوشحالېږي او ذهن پکې آرام وي بسم الله وکړي او خبره پیل کړي
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم
اجازه ده فکر کوم خبره خو هماغه ستاسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده
هو مولوي صاحب هماغه خبره ده خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي
ملنګه مولوي صاحب له ما نه پوښتنه وکړه خو تا بې واره پکې راودانګل
بېواره مې نه دي دانګلی یوه خبره تا وکړه بله خو به ما هم کوله که یا
خیر دی ملنګ او سردار یو بل خبره به په سړه سینه اورو چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي
ملک صاحب نواب ښه وفرمایل د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي
مولوی صاحب هوښیاران متل کوي وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاښ ته یې حاجت نشته
سردار خانه غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده زه وایم چې زه به په خپله ورسره جوړ شم
ته به څنګه ورسره جوړ شې
او ملنګه اوس نو څه لره باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شئ
سردار خانه هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه که څنګه مولوی صاحب
اونو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونشي او حق حقدار ته ورسېږي
مولوی صاحب خدیجه زما خور ده او په ما حق لري دا ټولې پیسې مې ورته راوړې دي په دې به خپل ژوند جوړ کړي
سردار خانه دا پیسې دې ځان سره وساته
یاره خو ملنګه
سردار خانه غوسه دې وخوره له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده خود میراث حق به خام خاور کوي ځکه چې دا یې پر تا حق ده
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې ملک نواب سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناستی او مولوی صاحب د ښځو د میراث او نور حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي د دینی علماو هغه خبرې چې د ښځو د میراث او نور حقونو په باره کې کوي ستاسو د سیمې خلک یې څومره عملي کوي که دا خبرې عملي شي کومې پایلې او نتیجې به ولري هم وایي وایئ چې د یو کلی زرغغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.